د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د خپرونې د اف ام په 3.15 څخه خپری شي. روانه خپرونه د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو د سر مطلب امنیت شورا ته د پاکستان له لاسه د افغان حکومت شکایت دی. د نورو موضوعاتو تر درپېژندنې مخکې خبرونه جانقه الکوزای اوروي.
افغان حکومت د پاکستان له خاورې په افغانستان باندې د توغندیو د بریدونو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. په هلمند ولایت کې د ماین چاودنه شوي او په پاکستان کې مظاهرې وشوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان حکومت د پاکستان له خاورې څخه پر افغانستان باندې د توغندیو د بریدونو مسله بالاخره د امنیت شورا ته وړاندې کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځو سیمو د ډیورند د کرښې له هغه غاړې د توغندیو بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته ګواښ پیښوي. د دې ډول بریدونو په بندولو کې ناکامي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خطر زیاتوي او زموږ پر دو اړخیزو همکاریو چې د سولې، امن او اقتصادي پراختیا لپاره ضروري ګڼل کیږي جدي منفي اغېز کوي. افغان حکومت له څو میاشتو راهیسې پاکستان په دې تورنوي چې له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو توغندي توغول کیږي او له امله یې د کونړ او نورستان په ځینو ولسوالیو کې خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا راکټي بریدونه باید سمدستي بند شي. پاکستان په تېر وخت کې تلې دا کوله چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې هغه پاکستاني طالبان پټ دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د څرګندونو پر مهال د کونړ چارواکو وویل په تېرو 24 ساعتونو کې د پاکستان له خاورې څخه 114 توغندي په دې ولایت لګېدلي خو ځاني تلفات نه درلودل. د دې ولایت د والي ویان واصف الله واصفي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني توغندي په سورکمر، کچلي او نورو سیمو لګېدلي دي. امریکایي چارواکي وایي د هغو 3000 امریکایي سرتیرو روسي عسکر هم له افغانستان څخه وتلی چې درې کاله وړاندې جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د استولو امر کړی و. د دې اضافي سرتیرو د استولو هدف په افغانستان کې د طالبانو په شا تمبول او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د شرایطو برابرول ښودل شوي تر څو د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. دا تمه هم وه چې د دې سرتیرو په استولو سره به طالب وسلوال د سولې خبرو ته چمتو شي. د دغو 3000 امریکایي عسکرو په وتلو دا مهال په افغانستان کې 8500 امریکایي سرتیري پاتې دي چې زیات شمېر به په تدریجي ډول د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه وایستل شي. په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان مړه او ونور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر فرید احمد فرهنګ ازادي راډیو ته وویل پیښه نن د جمعې په ورځ غرمه مهال د ناوې په ولسوالۍ کې شوې ده. ایساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې نن سهار د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشر چې د 2011 کال د نومبر میاشت کې په څمکنیو ولسوالیو کې په افغان پولیسو باندې ځانوژونکي حملې کې لاس درلود نیولی دی. د څمکنیو ولسوالۍ په حملې کې زیات شمېر افغان پولیس هغه مهال وژل شوي ول. ایساف په ویلامي کې ویلي په عملیاتو کې د غراز د حقاني شبکې یو سیمه ییز مشر چې د ماینونو جوړولو او په سړک کې د ښخولو د چارو ماهرو هم نیولی دی. په ویلامي کې دا هم ویل شوي چې د عملیاتو په مهال یو وسلوال په ناتو ځواکونو ډزې وکړې او وروسته په متقابلو ډزو کې ووژل شو. په دې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پیښور کې د هغو امریکایي فلم او د فرانسې په مجلې کې د کارتونونو د خپرېدو پر ضد مظاهرو کې چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. پولیسو د مظاهره کوونکو په یوې ډلې ډزې وکړې. د یو پاکستاني ټلویزیون یو موټر چلوونکی سخت ټپي کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دریو پولیسانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه په نښتو کې ټپیان شوي. په پیښور کې مظاهره کوونکو دوو سینماګانو او د سوداګریزو خونې ودانۍ ته اور واچوه. په راول پنډۍ کې مظاهره کوونکو په موټرو او پولیسو ډبرې وورولې او د سړک د غاړې د حق العبور دروازه یې وسوځوله. په اسلام آباد کې پولیسو په هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې ښار ته د تلو هڅه یې کوله. امنیتي چارواکو مرکز ته غځېدلې ټولې لارې د کانتینرونو په واسطه تړلې دي. مظاهره کوونکو په اسلام آباد کې ډیپلوماټیکی گاوند کې چې د امریکا، انګلستان او فرانسې سفارتونه پکې دي د امریکا پر ضد شورونه ورکول. پولیسو دغه گاوند ته هم تل لارې بندې کړې دي. چارواکو په سترو خارونو کې د موبایل ټلیفونونو شبکې تړلې دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د نامو خودو لیډر کړی ویلي لږ تر لږه په 15 خارونو کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند شوی دی. امنیتي چارواکو په شخصي ډول ویلي دا بیره هم شته چې وسلوال ممکن له موبایل ټلیفونونو څخه د بمونو په چولو کې کار واخلي. مظاهرې چې له سهاره پیل شوې وې د جمعې تر لمانځه وروسته یې زور واخیست او په ځینو ښارونو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د لویدیځو هیوادونو غړو ایران سوریې ته په وسلو استولو تورن کړ. د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا، انګلستان، فرانسې او جرمني د بشار الاسد رژیم ته د تهران د وسلو په استولو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او دا کار یې سوریې ته د ملګرو ملتونو د وسلو استولو له بندیز څخه سرغړونه وبلله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیرې سوزان رایس وویل دا اسد خونړی رژیم ته د تهران د وسلو استول د خاص اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې د کارپوهانو ډلې د خبرو په پای کې ویل سوریا د ایران د وژونکو وسلو د استولو په مرکز بدل شوی. د سیمې هیوادونه باید په ګډه کار وکړي او سوریې ته د ایران د وسلو د بندولو، لټولو او نیولو هلې ځلې دوه برابره زیاتې کړي. د لویدیځو هیوادونو سفیرانو دغه راز ایران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې خیال نه دی ساتلی چې وایي د دې هیواد د مهمو اټومي تاسیساتو دروازې باید د پلټونکو پر مخ پرانیزي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شووالوف چې د پنجشنبې په ورځ تاجکستان ته رسېدلی په دې هیواد کې له 2014 کال اخوا د روسیې د 201 متحرقې فرقې د ځای په ځای کولو د مودې د اوږدولو په ګډون به د یو لوړ مسلو په اړه له تاجک چارواکو سره خبرې وکړي. تېره اونۍ د روسیې د دفاع د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف هم تاجکستان ته تللی و. تاجکستان او روسیا له څه مودې راهیسې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په اپریل میاشت کې ویلي و د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د دریو پوځي اډو اجاره به د نورو 79 کلونو لپاره وغځول شي. د روسیې د 201 فرقې شاوخوا 1500 عسکر دا مهال دوشنبې ته نږدې او په دوو نورو ښارونو کولاب او قرغانتپه کې ځای په ځای شوي دي. د نړیوال سوداګرۍ سازمان نن په حیرانوونکي ډول د 2012 کال لپاره د نړیوال سوداګرۍ د وړاندوینې ارقام ښکته کړل او وایي د اروپایي هیوادونو د پرونو بحران اصلي علت دی. د نړیوال سوداګرۍ سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی د اپریل د میاشتې وړاندوینه کې ویلي و په 2012 کال کې به د نړیوال سوداګرۍ په حجم کې په سلو کې 3.0 زیاتوالی راشي. خو د دې سازمان عمومي رئیس پاسکال لامی نن په سنگاپور کې ویل دا رقم په سلو کې 2.5 ته راټیټ شوی. د نړیوال سوداګرۍ سازمان دغه راز د 2013 کال ودې لپاره هم د خپل وړاندوینې ارقام په سلو کې له 15.6 څخه په سلو کې 4.5 ته راټیټ کړل. د امریکا د متحده ایالاتو او چین ورو اقتصادي حالت هم د نړیوال سوداګرۍ د کمیدو عوامل بلل شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام او امنیت شورا ته د افغان حکومت له شکایت خبرو چې د اسلام آباد له لاسه یې کړی. د پاکستان په اکثر لویو ښارونو کې نن مظاهره شوې دي او موبایل ټلیفونونه هم بند دي.
موبایل سرویس بالکل نه ملاوي دي. دوی په تکلیف کړي او څوک مسافر دي، څوک په اسپیټالو کې پراته دي، د شانورې پیښې دي.
په روانه خبرونه کې د روسي اندیشنې هم در سره شریکه وو چې په افغانستان کې د ناتو پوځاډو ته لري. نن د افغانستان کرکټ ټیم د شلو ورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له انګلستان سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړی سمیع الله شینواری د ازادي رادیو لاري له خلکو د دعا غوښتنه کوي.
د جمعې ورځ ده او خلک ملک هم دا غواړو چې موږ ته دعاګانې وکړي او خدای دې وکړي چې دا میچ وګټو.
په روانه خبرونه کې تاسو په دایکنډي ولایت کې له شویو پرمختګونو او د پرمختګونو مخې ته له پرتو خنډونو هم خبرو. افغانستان د لومړي ځل لپاره پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه او امنیت شورا ته یې وویل کده حمله و نه درول شي د افغانستان او پاکستان اړیکې به نور هم کړکیچن شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې امنیت شورا ته د پاکستان د حملو په وړاندې شکایت وکړ چې د نورستان ولایت امنیتي چارواکو تور ولګاوه چې د پاکستان ملیشه ځواکونه له افغان طالبانو سره په جګړه کې اوژه په اوژه برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پر پټ کې افغانستان له پاکستان د راکټي حملو د درولو د خوشتنې پترس کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرداري ورکړ چې د پاکستان بریدونه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ لمخ کې څخه لستونزو ډکه اړیکې نورې هم خرابولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې وویل د پاکستان له لوري پر افغانستان د درنو وسلو حملې د ژورې او جدي اندېښنې وړ دي. د حملو د افغانانو په منځ کې بې ساري غوسه او مایوسي پیدا کړې ده. د دغو حملو په مخنیوي کې ناکامي د افغانستان او پاکستان اړیکې له خطر سره مخامخوي چې په نتیجه کې به د اقتصادي ودې او سولې لپاره د درستې سیمې او زموږ د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو منفي اغېزې وشي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان پرلپسې د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د درنو وسلو بریدونه کوي او د پاکستان د بریدونو په نتیجه کې په سلګونو افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر نور مجبوره شوي چې کور اور پریږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. زلمی رسول د امنیت شورا د 15 غړیو هیوادونو غونډې ته په وینا کې د پاکستان حملو ته په اشاره وویل موږ د داسې اقداماتو چې د لسګونو افغانانو په تیره بیا ملکیانو د وژل کېدو او ګڼو نورو د ژوبلېدو سبب شوي د فوري او یو مخ بندېدو غوښتنه تکراروو. د دا هم وویل د افغانستان حکومت له پاکستان سره په تماس کې دی چې په صداقت او قاطعیت حملې بندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې هیواد له پاکستان سره د نږدې او ګټورو اړیکو غوښتونکی دی. خو په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي سفیر عبدالله حسین هارون چې پر هیواد د نړیوالې ټولنې له لوري تل تور لګول کیږي چې د طالبانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي وویل د نړیوالو سرحدونو په اوږدو کې زموږ د امنیتي ځواکونو شمیر د پولې بلې غاړې ته د افغانستان او نړیوالې ټولنې تر قواوو ډېر زیات دی. د دوی د قواوو د کموالي یو علت شایده وي چې زموږ د لویدیځې پولې پورې خواته په افغانستان کې حملې کیږي او موږ له دې سره سره چې تلفات ورکوو او اقتصادي زیانونه کوو له هم د خپل دې فعالیت دوام تضمین یو. افغانستان تل پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان د کمزور کولو لپاره په هلو ځلو تورن کړی دی. خو پاکستان بیا وایي چې د پاکستاني طالبانو هغه ډلې چې د دغه هیواد پر پوځیانو بریدونه کوي د افغانستان په ختیځو پولو کې پناه اخلي.
افغانستان امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړ. اوس یو بل شکایت او یو بل اندیشنه. روسیې د ناتو د دې پلان په اړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې خپلې پوځي اډې ساتي یو لړ پوښتنې مطرح کړې دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازي ویتالي چورکین وویل ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور د دوام لپاره د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خپل د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې تر 2022 میلادي کاله د وی پوځي اډې تړون تمدید کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پرپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د ناتو د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو لړ پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې سفیر د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې پراتلونکو کې د ناتو حضور د امنیت شورا پریکړې ته اړتیا لري. چورکین وویل په دې اړه چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه افغانستان وځي خو اډې پاتې کیږي د متناقضو اعلامیو خپرول ځینې پښتنې راوچتوي. چورکین په دې اړه د بشپړ وضاحت غوښتنه وکړه. د ښاغلي چورکین په وینا دا چې ناتو ژمنه کوي چې د تروریزم ضد عملیات به تر 2014 کال پای ته رسوي نو معنی دا ده چې د اډو د ساتنو هدف به کومبل وي. خو کچرته له تروریزم سره جګړه دوام کوي نو په هغه صورت کې دا ماموریت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې سره سم تمدید شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د فدراسیون دایمي استازي زیاتوي په افغانستان کې د ماموریت د تمدید له اجازې مخکې نړیوال ائتلاف باید د مخکینی پریکړې لیک د تطبیق د څرنګوالي په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. خو په هر حال په افغانستان کې له پوځي حضور څخه باید د گاونډیانو او د سیمې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کارونه خستل شي. چورکین د افغانستان په شمال کې د امنیتی وضعیت او د منځنۍ آسیا پر هیوادونو د هغول اغیزو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل روسیا لیواله ده چې افغانستان یو سولیز باثباته او دیموکراتیک هیواد وي او غواړي په دې اړه یقین ترلاسه کړي چې په افغانستان کې له تروریزم سره تړلې ټول ګواښونه شند شوي او له دې هیواد نور نو د مخدرو موادو قاچاق نه کیږي. روسیا په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو قواو د پوځي حضور د دوام په اړه اندېښنه څرګندوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل قرغزستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې پلازمینه بشکک ته نږدې د یوې پوځي اډې قرارداد تر 2022 کال پورې تمدید کړ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د نړیوال عدالت شبکې د امریکا پر حکومت انتقاد کړی دی چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړی دي. د دې شبکې چارواکو نن له افغان حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل امریکا په ګوانتانامو او بګرام زندانونو کې له بندیانو سره له هر پلوه زور زیاتی کړی دی. د دې شبکې اجرایوي مشي او مدافع وکیلې تینا فوستر څرګنده کړه دوی ډیر خوښ دي چې د بګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شو او ډیرې هلې ځلې به وکړي چې ټول زندانیان محاکم او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو سازمان ټینګار کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د بندیانو د سپارلو سند نیمګړتیاوي لري او باید له سره کتنه ورته وشي. په دې حق لپام وکړي له کابله د نسیم شفق رپورټ.
د نړیوال عدالت په نوم یوې شبکې په ګوانتانامو او بګرام کې پربندیانو زور زیاتی ته په پام د امریکا حکومت له بشري حقونو څخه په جدي سرغړاونې تورن کړ. د دې شبکې اجرایوي مشري او مدافع وکیلې تینا فوستر د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په بګرام او ګوانتانامو کې بندیان هیڅ ډول عدالت او محاکمو ته لاسرسی نه لري او دا د دې په خبره د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف کار دی. تینا فوستر وویل چې امریکایي ځواکونو په بګرام او ګوانتانامو کې پر بندیانو راز راز زور زیاتی کړی او په سرګند یې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کړی دی.
Yes, the American government has trampled on the human rights.
دا وی هو مونږ دا تاییدو کړه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې نیټې پیښه وشوه. امریکا سلګونه تنونیول او هغوی بندیان کړل. دوی په بګرام زندان کې په بیلابیلو ډولونو زورولي او شکنجه کړي. حتی یو شمیر د شکنجو له لاسه مړ شوي هم دي. په بګرام کې چې کوم کسان بندیان دي عادلانه محاکمو ته لاسرسی نه لري. دا د امریکا د حکومت له خوا له بشري حقوقو څخه سرګنده سرغړونه نه ده. مونږ د امریکایانو په توګه د مسایل تعقیبوو او شرم احساسوو چې ولې زموږ حکومت په داسې ناوړو مسایلو کې ښکیل دی. د نړیوال عدالت د شبکې اجرایوي مشر سرګند کړ چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سباندې شپږ سوه بندیانو ساتل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل دی. تینا فوستر د غراز د افغان حکومت له خوا د امریکا د هغه وړاندیز در ډول هر کله وکړ شي باید په افغانستان کې د اداري توقيف پونوم سیستم رامنځته شي چې پر اساس د دې په خبره په خپل خوخه او استبدادي ډول مشکوک خلک تر نامعلوم مودې پورې په بند کې ساتل کیږي. دیو ویل چې سربیره پر څه باندې شپږ سوه بندیانو اوس هم کابو پنځوس تنه افغان بندیان د اداري توقيف په توګه په بګرام زندان کې له امریکایي ځواکونو سره دي. د دې په خبره څه باندې 500 تنه بهرانیان چې ډیر شمیر یې پاکستانی او د عربي هیوادونو ادبادي هم په بګرام کې هر ډول حقوقي او عدلي خدمتونو ته لاسرسی پرته له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. امریکایي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په بګرام کې له دوی سره هغه کسان بندیان دي چې له وسلوالو طالبانو او یا هم القاعده شبکې سره اړیکې لري. خو د نړیوال عدالت د شبکې د دې تازه سرګندونو په اړه لا تر اوسه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان چارواکي دا ښه اقدام بولي چې په دې هیواد کې د اداري توقيف په نوم سیستم رامنځته نشي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د بګرام زندان د سپارلو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښه شفافیت لپاره باید پر شوې موافقې لسره کتنه وکړي.
دا موږ د نیمګړتیاو ډکه بولو. که چېرته په همدې شکل باندې پلی کېږي نو فکر کوم په آینده کې به نورې شخړې هم راپورته کېږي. خو ضرورت دې دی چې په دغه تفاهم نامه سر دوباره کتنه وشي تر څو پورې دا اصلاح شي او هغه نواقص چې پکې دي چې هغه د افغانستان د قوانینو پر خلاف دي، د بشري قوانینو پر خلاف باندې دي، د نور نړیوالو قوانینو پر خلاف باندې دي، هغه شیان د دې نه وباسي.
د بګرام زندان چاري کابو دوا اونې مخکې له امریکایي ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې چې پر اساس یې اوس د دې زندان 3000 اتیا تنه بندیان د افغان ځواکونو له خوا ساتل کیږي. خو لا هم څه باندې شپږ سوه افغان بندیان چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شوې موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو له خوا نیول شوي په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره دي او دې مسالې د افغانستان او امریکا ترمنځ ډېرې ناندرۍ او جدي بحثونه هم پورته کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د نیوزیلند او بنگلاديش لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ او 122 منډې هدف بنگلاديش ته وټاکه. د نیوزیلند وکټ ساتونکي مکالم د خپل ټیم لپاره ډیر شي منډې وکړې، د 123 رن څخه جوړ کړ. د بنگلاديش تکړه بیټسمین تمیم اقبال په لومړي توپ وسوسېده او اوس د بنگلاديش په دویم اوور کې 11 رن زدي او یو تنه سوځېدلې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې کله لوبه پیلوي نو د افغانستان لوبغاړي ورته هیله مندي چې په دې لوبه کې به څه وکړي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې دا د افغانستان دوهمه لوبه ده. تر دې لوبې یو ورځ مخکې د افغانستان کرکټ لوبغاړو ته د روزونکو کبیر خان په مرسته د کرکټ د نړۍ دوه پیژندل شویو اتلانو خبري وکړې. د هند سونیل گواسکر او د سریلانکا اروانیدا دی سلوا تیر شپه له افغان لوبغاړو سره غونډه وکړه. گواسکر چې په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ میچونو کې لس زره منډه جوړولو ویاړ ورپه برخه شوی دی، وایي کرکټ نړیواله لوبه ده او دی چې کله له کرکټ لوبغاړو سره ویني د خوشي احساس کوي. گواسکر افغان لوبغاړو ته په اردو خبرې کولې او اکثر افغان لوبغاړي پرې پوهېدل، خو د دی سلوا خبرې په انګلیسي وې او افغان روزونکو کبیر خان لوبغاړو ته په پښتو ژباړلې. تر خوندې وروسته د افغانستان وکټ کیپر محمد شهزاد وویل تر دې ښه خبره سره چې دی سلوا او گواسکر ورته شغی شي. محمد شهزاد د کلکتې د کلکتې ټلګراف رسپانې ته دا هم وویل چې له انګلستان سره تر مهمې لوبې مخکې د نړۍ د دغو دوو مهمو پخوانیو لوبغاړو خبرو دوی ډاډه کړي دي. شهزاد زیاته کړه چې گواسکر ورته وویل چې فیلډینګ شکړي او افغانانو ته یو لنډ نورې لارښوونې هم وکړي. افغان ټیم چې تر 15 کال مخکې پورې له کمزور ټیمونو سره لوبه کوله، د چهارشنبې پورې سره لدی چې له هند په 23 منډو لوبه بایلو ده، لیدونکو حیران کړل. د دوهم ډیویژن په ټیمونو کې آیرلند هم دی چې د شلو اورونو په نړیوال جام لوبو کې د چهارشنبې پورې له استرالیا سره مسابقه وکړه او په 2 وکټونو یې په داسې حال کې ماتې وخوړه چې نږدې 15 اورونه له استرالیا ته پاتې وو. په کمزور ټیمونو کې زیمبابوی هم ګڼل کیږي چې پرونی له جنوبي افریقا څخه په 10 وکټونو بایلو ده. د انګلستان د کرکټ کپتان سټیوارت براډ چې له هند سره د افغانستان لوبه په تلویزیون کتلې ده، وایي زه په ډاډ دانشم ویلی چې خامخا به له افغانستان لوبه ګټو. براډ تیره شپه دا هم وویل چې افغانان چې کله لوبه کوي د ویرې احساس نه کوي. د انګلستان بله لوبه په خپل ګروپ کې له هند سره ده، خو که چیرته دوی نننۍ لوبه وګټي دوهمې دورې ته به د ټیم ووځي، یعنی په اتو لوبډلو کې به حساب شي چې بیا د ناکاوټ په سیستم لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی سمیع الله شینواری وایي د شل اورونو په نړیوال جام لوبو کې به د تیرې لوبې جبران په نننۍ لوبې کې وکړي. سمیع الله شینواری چې هم منډې جوړوي او هم توپ اچوونکی دی، په کولمبو کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانگزی ته له هند سره د چهارشنبې د ورځې د لوبې په اړه وویل.
لوبه خلوب ټول پلیران خلوب کړي وو، خوشاله ودی نه، خو یو هم دا کمزوري وو چې فیلډینګ لاسم د میچ بیا کو
جمعې پورز باندې هم لوبه لري د انګلند په وړاندې د دې پاره کراته وای.
ان شاء الله پلیران ټول په فټ دي او خ تیار دي، ان شاء الله خلوب وکو او تیاران هم تقریبا دو میاشتې نیولې هم دې ورلد کپ لپاره، نو خپل زور لګو او جمعې هغه یو ورځ د جمعې پورز او ان شاء الله د ملک ټول دعاګانې به موږ سره ځکه چې جمعې ورځ ده او خلک ملک نن دا غواړو چې موږ ته دعاګانې وکړي او خدای دې وکړي چې دا میچ وګټو.
څه باعث د دې وشو چې آیا د هند په وړاندې مو دغه لومړی کیچ چې تاسو ډراپ کړ، ډېری خلک وایي چې سمیع شینواری داسې یو لوبغاړی و چې هېڅکله نه کیچ ډراپ کړی او نه هم له دنه کومه بانډري ته تللی او کوم توپ تر اوسه پورې دې شاید نه دي پاتې شوي چې تاسو داسې یو هغه کړی وي. څه باعث شو خلک وایي چې د خپله توپ سوینګ راغی که څه رقم حساب و دغه پاړه کې داسې لنډ راته وایي؟
زه به دا وایم چې کرکټ کې خو یعنی هر سر راضی خو هغه داسې یعنی ډېر ایزی کیچ و، خو بس هغه ما ډېر صحیح پیرام نه، خو هغه بال زما ګوته نه ووته، نو هغه ورځ داسې ورځ نه وه چې یعنی زما په قسمت کې ونو ذکر ان رب شو، نو کنی ما پوره کوشش کړو او ان شاء الله انگلینڈ هغه کې بعد 110% افورت کوم چې هغه کیچ کوم ما نه رب شو هغه بدله به بغي کېلم.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړی سمیع الله شینواری.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې.
په پاکستان کې د هغه امریکایي فلم پر ست چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی درنې مظاهرې روانې دي. په پېښور کې په دغو مظاهرو کې یو ژورنالیست وژل شوی او اووه تنه مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. همداشان ګڼ شمېر خصوصي املاکو ته هم زیان اوښتی دی. نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
په پاکستان کې د امریکایي فلم پر ضد مظاهرې روانې دي چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. نن سهار په راولپنډۍ، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، پېښور او نورو لویو وړو ښارونو کې پیل شوې مظاهرې په وقفه ایز ډول دوام لري. مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول او د دې هیواد له دولت د فلم د جوړونکي او لوبغاړو د محاکمې غوښتنه کوله. د پاکستان دولت د همدې پېښې په تړاو نن په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. پای نه حال کې په پاکستان کې د ژوندانه ټولې چارې په ټپه ولاړې دي. مارکیټونه، د تیلو او ګازو سټیشنونه، ښاري او باروړونکي ترانسپورت بند دی. همداشان له سهار وختي راهیسې د پېښور، کوټې، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په ګډون په 15 ښارونو کې د موبایل شبکې هم بندې دي. د دې هیواد دولتي رادیو د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د موبایل شبکې د دوی په امر بندې شوې دي. څو ترهګر په ورانکارو فعالیتونو کې ترې ګټه وانخلي. له سهاره پیل شویو دغو مظاهرو د جمعې تر لمانځه وروسته زور واخیست چې په ځینې ښارونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتې. په دغو مظاهرو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب رامنځته شوی چې په نتیجه کې یو ژورنالیست وژل شوی او یو شمېر مظاهره کوونکي او پولیس هم پکې ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ او زیانمنونکي مظاهرې په پېښور کې وشوې چې په نتیجه کې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال وژل شوی او اووه تنه مظاهره کوونکي پکې ټپیان شوي دي. همداشان مظاهره کوونکو دوه سینماوې وسوځولې او ګڼ شمېر خصوصي املاکو ته سخت زیان واړاوه. بلخوا په راولپنډۍ کې هم یو شمېر دولتي او خصوصي املاکو ته زیان رسول شوی. په عین حال کې حکومت وایي د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په پېښور او کراچۍ کې د امریکا کنسلګریو ته تلونکي ټولې لارې تړلې او ګڼ شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. له دې وړاندې د پنجشنبې پر ماښام د اسلام آباد د حساسو سیمو چې د جمهوري ریاست ماڼۍ عظما صدارت او بهرني سفارتونه پکې واقع دي امنیت پوز ته سپارل شوی دی. د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، تحریک انصاف او پلسګونو نورو لویو وړو سیاسي او مذهبي ډلو د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو ترسره کولو اعلان وکړ او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې د اسلام له ستر پیغمبر سره د مینې څرګندونې په هدف دې په دغو مظاهرو کې ګډون وکړي. همداشان د جمعې په خطبو کې ملا امامانو د دغه فلم پر ضد ویناوې وکړې او له پاکستان یې غوښتنه کوله چې د دې پېښې په غبرګون کې د امریکا سره هر ډول سفارتي اړیکې پرې کړي. خو ځینې ملتپال سره له دې چې د دا ډول فلم په خپرېدو سخت خواشینی دي، خو د پاکستان د دولت تګلاره دوه مخې بولي او وایي چې تیر کال یې د مومندو په قبایلي سیمه کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د خپلو څلرویشتو پوځیانو تر وژنې وروسته له امریکا سره هر ډول اړیکې وشلولې او د افغانستان په باب له یو نړیوال تاریخي کنفرانس یې پریکونی اعلان کړ. خو دمګړی د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې له امریکایي مقاماتو سره په خبرو اترو لګیا ده او هڅه کوي چې د امریکا د درېدلو مالی او نورو مرستو لړۍ بیرته فعال شي. دغه امریکایي فلم پر ضد د مظاهرو دغه لړۍ باندې یوازې نن بلکې په راتلونکو ورځو کې هم روانه وي. خو یو شمېر علما او د دولتي او خصوصي تلویزیونونو له لارې پر خلکو غږ کړی دی چې له هر ډول تاوتریخوالي او خصوصي او دولتي املاکو ته له زیان رسولو دی ډډه وکړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
په رپورټ کې مو واورېدل چې نن په پاکستان کې مظاهرې شوې دي. د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر ټلیفوني شبکو په پاکستان کې خپل فعالیت ځنډولی. په کوټه کې د ازادي رادیو له خبريال بارکوال میاخیل سره څو تنه شاریان د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د بندېدو په اړه څرګندونې کړې.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو جمال خان دې زده روب وسیدن کایم د لیکوټه کې مې کار وې ډیر شپې مو وکی نو نن ملې سړی سره کار وې هغه موبایل سرویس بالکل نه ملاوي د دوری په تکلیف کړی او ګرد خلک ډیر په تکلیف دي. څوک مسافر دي، څوک پاسپټالو کې پروت دي، د شانوري پیښې دي، دا خو زموږ په لارټالې په دې کې شي په کار وې دا سرویس نو ما ته په دې کې خوده دې شتګردي هیڅ خدشه هم نه.
زمانو محمد امان دې ارز نه دي سمول د ملک حالات داسې دي هر وخت حکومتي ادارې ټولې ویراړي چې موبایل سرویس هم خلاص خدای دې نکي ناولا د پیښې وکي وې نو دا ګرد زمور سیاسي او زمور عسکري کمزوریان دي کنه دا سه بنو موبایل سرویس پر خپل ځای باندې خلاص هړتال او مظاهره او احتجاج دا پر خپل ځای باندې ايش کې رسول روز مازل کدن پر خپل ځای و دا سرویسز بنو ماتله
زمانم پن خان دي کوټو سدون کما زما خل دا غام چې کم دي دا حکومت دا امنیتی وجوهات په وجه خاص دي خو یقینا هم لمانی ولې به برت تر ما پوري د ټلیفونونه باندې کوټ شاریان ډیر د سن سره مخ مخ یقینا هم چې خلک د دې غلط استفاده هم کوي دا ټلیفوني شبکو څخه حکومت د ولس ستونزې په نظر کې وساتي او د دې د حل یو بل لار وو چې دا به ډیر شي
موږ نوم غلام حسین دا ټلیفون کار نه کوي موږ یو غنټه کې نمبر نه ملاوي دا سیګنل نه ستا ډیر تکلیف دا
زمان دولت خان دی مې د ټلیفونه باندې دا ډیر غلط کار دی په کار دادی چې ورور پر 14 اگست بند کړی پر بل مې بند کړی په داسې ورځ بند کړی دا حکومت خپل کمزوري دې زده دا غاغه کی او ظاهري دې دا کمزوري دې دې ځخه عام ولس ډیر په تکلیف دی مهرباني دې وکړي ټلیفونان نه بندي
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې